السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بدر ته خبرونه زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار برا سره وي. او دونکو په دې خبرونه کې تاسو د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د افغانستان او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه به واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعګانو خپلې ادارې خپرې کړي دي او دغسې نړیوالو رسنیو په کومو موضوعګانو لیکنې خپرې کړي دي، د دې نه بم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب امیر درته وایي.
د پاکستان پیپلز ګوند د سن نوې وزیر الله او نوې وزیران ټاکي. افغانستان وایي د کابل وروستۍ خونړۍ حمله په اړه څیړنیز کمیسیون ټاکي او هند وایي پاکستان باید د کشمیر په اړه خپل دریځ بدل کړي. د پاکستان پیپلز ګوند د سن صوبې د وزیر الله د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر نن له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې ده. نوموړی وایي د سن صوبې د نوي وزیر الله اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي.
دا فیصله شوې ده چې صوبایي کابینه بدلوي، وزیر اعلی به بدل شي، پرووز کابینه به بدل شي او د دې نوې کابینه به هر جوړېږي. اله چې کله بلاول بټو صاحب واپس راشي کراچی ته سبا ماښام، هغه سبا ماښام کراچی ته راشي.
خاغلی بابر زیاته کړه چې د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدای شي نوې کابینه وکړي. که څه هم د پیپلز ګوند ویان د وزیر اعلی د بدلولو په اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې رینجر ځواکونو ته د واک ورکولو یا نه ورکولو په سر د حکومت او د رینجر ځواک ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر ضربه د کابل د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه د یو څیړنیز کمیسیون کارونه پیل شي. د جمهور ریاست ویان دوا خان مینپال نن مشال لډیو ته وویل چې دغه کمیسیون په ترکیب کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
لوی سارنوال په مشرۍ باندې کمیسیون جوړ شوی دی چې په ترکیب کې حقوق بشر، د امنیتي ارګانونو غړي، د اولس نمایندګان او د موټریسینو غړي په کې ګډون لري. ډېر ژر به دوی خپل تحقیقات پیل کړي.
نوموړی همدارنګه وویل چې دغو تحقیقاتو نتایج به په خپل وخت له ولس سره شریک شي. خو له بلې خوا د روښنایي غورځنګ مشرتابه غړی وایي چې دغه کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې نړیوال استازي پکې موجود وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دهمزنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگھ ویلی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار په ورځ سرینګر کې خبري غونډه ته په وینا کې د هند کورنیو چارو وزیر ویل د کشمیر په اړه د پاکستان رول نه سم دی. د هند تر انتظام لاندې په کشمیر کې د جولای په 8مه د برهان وانی تر وژل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د وانی پلوه مظاهرچیانو او هندي پوځیانو ترمنځ په نښتو کې زبانې سلویخ کسان وژل شوي. پاکستان وایي بلتون غوښت پاکستان وانی بلتون غوښتون کې او هند یې ترهګر ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په سو بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه حملې په ننګرهار، تخار او فراه کې شوې دي چې په ترڅ کې د داعش او طالب وسلوالو 40 جنګیالي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د ننګرهار په اچین، د تخار په درقد او د فراه په پشترود ولسوالیو کې شوي دي. کورنیو چارو وزارت همدارنګه ویل چې په دغه نښتو کې شمیر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار وختي د فلوریډا یو نایټ کلب کې د ډزو پر مهال دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه 14 نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا د بلو په نوم په دغه نایټ کلب کې د کوموم رضوانانو لپاره یو پارټي روانه وه چې د ډزو پیښه پکې رامنځته شوه. ان بی سی راپور ورکوي چې د ډزو تر شا د لاس درلودلو په تور یو تن نیول شوی دی. د ځایي پولیسو په وینا د مشکوکو کسانو د لټون هڅه روانه ده. سی بی ایس نیوز د راپور له مخې په یو نږدې کور او سو موټرو هم ډزې شوي چې خلک یې سیران جوبل کړی دي. ځینې راپور نوای په دغه پیښه کې 14 کلن ځوان هم وژل شوی دی. عراقی چارواکی وای نن په دیالا صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګڼې ډک یو امنیتي پوستې کې الوزول چې په پایله کې لک تر لګه یو لس کسان وژل شوی دی. ځای چارواکی وای د بغداد شمال ختیځ لوري ته د خالص خارګوټي په دروازه کې په ترسره شوې دغه حمله کې لک تر لګه دیش نور کسان هم ژوبل شوی دي. که څه هم په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده، خو اکثره وخت په عراق کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش وسله واله ډله قبلوي. پرون هم د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې په وزن مرګي حمله کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی. د جرمنی باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور دی چې د سوریې هغه پناه غوښتون کې چې پرون یې په انسباغ سیمه کې د فیسټیوال تر څنګ ځان والوزولو او 12 کسان ژوبل کړل، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا هڅول شو. د باوریا صوبې د کورنۍ چارو وزیر هرمن نن د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس ته وویل له بده مرغه زه داسې انګیرم چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو په شانو. نوموړي زیاته کړه په څرګند ډول ښکارېده چې برید کوونکي د زیاتو خلکو په نښه کول غوښتل. له دې معلومیږي چې نوموړي د اسلام پالو سره تار درلود. د جرمنی پولیسو تر دې وړاندې ویلو چې پرون یو 20 سوریایي په آزاد فضا کې په ترسره کېدونکي د موسیقي فیسټیوال ته نږدې ځان ډزولې. ښاغلی هرمن وایي برید کوونکي یو بیک هم په شا کړو چې د چاودېدونکو موادو او اوسپنې نه ډکو چې زیات اندازه خلک یې وژل شو. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 اویا پیسې اخیستل کیږي او په 105 نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 23 او په 28 پنځه پیسې، یو پاؤنڈ په 88 او په 100 روپے، یو یورو په 45 روپے اخیستل کیږي او په 45 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 23 روپے 55 پیسې او په 28 روپے اویا پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 2.50 پیسې، یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 228 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم ها د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا له په بنو پیښور او کوټه کې به خال خال وریځ وي، خو موسم به ګرم وي. د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکنډ ډویژن کې د باران امکان دی. سبا له په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 28 وي، په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبی وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي د قبایلي سیمو اوسیدونکو لپاره دې د علاقې غیر نوم نه کارول کیږي.
نو هغه غیر یاداسي دا غیر مهذب نامي پټانامه ورکول دی وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابر نه مړه.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې په غربي لارې جوړولو کې سنجیده نخ کاری.
د پیسوان د دوی په درې کال کې جوړي، په درې کال کې به دوی دا شرکې روټ د پنجاب کم کاریډور دی، دا به په 2023 کې دا به مکمل شي. دا به دوی دا ویل دا خو مکمل دی، زس پر دې باندې ځي هغه د فاره پیسې نشته.
د فاټا چارواکی وایي چې د نن نه په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی.
زمونږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسې 2,20,000 دی. انتظامیه مونږ له چې کنه سکیورټی راکړی دا لکه په بارډر باندې زمونږ لسه تک په ټیمونه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تا سوره اوس ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي ویاند فرحت الله بابر تیر شپه نا وخته له رسنو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه یې په دوبی کې د ګوند په غونډه کې کړې. نوموړي ویلي د سند صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو سرداري کوي. فرحت الله بابر ویل د رینجرز واک په اړه پریکړه به هم کېدای شي چې نوي کابینه وکړي. نور تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز پارٹی ویان فرحت الله بابر د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل چې د اعلی وزیر د بدلولو فیصله په دوبی کې د ګوند په غونډه کې شوی چې پکې د آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری ترڅنګ د سند ایالت موجوده اعلی وزیر قائم علی شاه، د کورنیو چارو صوبائی وزیر سہیل انور سیال او د ګوند نورو چارواکو ګډون وکړو.
دا فیصله شوې ده چې صوبائی کابینه پدوی وزیر اعلی په بدل شي، پروو کابینه بدل شي او د دې نوې کابینه به ار جوړیږي. اله چې کنا بلاول بټو صاحب واپس راشي کراچی ته سبا ماښام، اصولي طور سره دا فیصله وشوا چې کابینه بدلی.
په سند صوبه کې د رینجرز د مودې په اړه د یو سوال په جواب کې د پیپلز ګوند ویاند ویل چې په دغه غونډه کې په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. ولې نوی وزیر اعلی به د خپلې کابینې په مشوره په صوبه کې د رینجرز د واک او مودې غځولو فیصله کوي. د ذکر ده چې د سند صوبې موجوده وزیر اعلی قائم علي شاه درې واري په دې څوکۍ پاتې شوې او راپورونه وایي چې د څوکۍ نه د لرې کولو پریکړه د هغه په خوښه شوې ده. د نوي اعلی وزیر لپاره په پاکستاني مطبوعاتو کې ویل کېږي چې د خزانې موجوده صوبایي وزیر مراد علي شاه نوم ټاکلی شوی چې ورسره د نثار کوړو او سراج دورانی نومونه هم اخیستې کېږي، خو لا هم کوم نوم ته حتمي شکل نه دی ورکړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی ویلی دی چې باید د قبایلی سیمو لکه فاټا اف آر اوسیدونکو لپاره دی د علاقې غیر نوم نه کارول کیږي. د ناصر دورانی لخوا په ورکړل شوو هدایتو کې ویل شوی دی چې علاقې غیر نوم سم نه دی او د فاټا اف آر سیمو د خلکو لپاره باید قانوني نوم واغستل شي. قبایلو په دې پریکړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ناصر دورانی یو حکم جاری کړی چې پکې په پولیسو غږ کړی چې د قبایلي سیمو ولسته دي د غیر علاقې خلک نور نه خو وویل شي او نه دي ولیکل شي. د یاد مشر د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې علاقه غیر نوم دی یو چا لپاره ځکه خنه دی چې د دین نه معلومیږي چې بیا نو دغه خلک څوک دي او چې کوم نوم لکه فاټا یا اف آر چی په قانوني دستاویزونو کې لیک دی نو باید په دغه نوم دی یاد کړی شي. په دې حکم د محمد ایجنسی وسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د اطلاعاتو سیکرټري ګلنواز خان محمد خوشحالي څرګنده کړې ده.
موږ دغه پولیس د ډیپارټمنټ کو ډېر زیات مشکور یو چې وي موږ خپل ګڼي.
د باجوړ ایجنسی ناوګي وسیدونکي او یو سیاسي مبارز شیخ جانزاده وایي چې د یو تن یا د ځای نوم په بدل نوم اخیستل لوی جرم دی. نو هغوی د پولیسو د محکمې شکریا ادا کوي چې قبایلو ته په درنه سترګه وکتل.
اوس دا د پښتنو مجموعي بدبختي کورته ویلې چې په ټوله دنیا کې پښتانه په مختلفو نومونو باندې یادېږي. نو علاقه غیر یا داسې دا غیر مهذب نامې وي داخله چې د پاکستان یا د دې پښتونخوا بېله رالو چې یاره دا د فاټا سیمه ده او د دوی خپل حقوق دي او هغه به ورته موږ به حل ساتو. د فاټا نامه ورکول دې وخت د پاکستان دایمي چوکاټ کې دا برابره نامه ده.
د فاټا لایرز فورم پخوانی صدر اعجاز محمد وای چې هغه کوشش کوي چې د داسې نوم اخیستلو ضد په عدالت کې قانوني مقدمه وکړي ځکه چې د غلط نوم اخیستو سره هر تن د احساس کمترۍ ښکار کیږي.
خو هغه بل کس چې د علاقه غیر لفظ واوري نو پته نشي چې هغه په خپل ذهن کې علاقه غیر ته په کم نظر ګوري. هغه په ذهن کې به یو شمګلر، یو ډاکو، یو شکمار، یو جاهل انسان به هغه په ذهن کې جوړیږي. نو موږ بار بار دا خبره کوو چې په دې ملک کې په دې نړۍ کې د قبایل متعلق چې دا کوم سوچ دی ویل کړی دا به انا ختمیږي چې کله زما ایدي او قانوني حقوق ماته راځي.
د پولیسو د مشر لخوا دغه فرمان کې دا هم ویل شوی دی چې علاقه غیر یو خنوم نه دی ځکه چې د فاټا او د اف آر خلک د هغوی خپل خلک دي او د دې وطن وفادار او یا محب وطن هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي وايي وفاقي حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري کې په مغربي لارې جوړولو کې سنجیده نه دي او هم دا وجدا چې تر دې د مې د دې لپاره سمکا هم نه د اغستې او نه هم کوم رپورت جوړ کړي دي. د خبره د یاد ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د منصوبه بندې لپاره د سېنېټ قائمه کمیټې په غونډه کې کړي ده. د پاکستان مرکزی حکومت وايي چې کاشر گوادر کوریډور منصوبه کې به د ټولو صوبو خیال ساتل کیږي خو خیبر پختونخوا بلوچستان په دې برخه کې تحفظات لري. نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې سېنېټر عثمان کاکړ وویل چې وفاقي حکومت په دوه ټول ګوندیزو غونډو کې له اولس او سیاسي ګوندونو سره لوس کړي وو چې دوی په دې منصوبه کې مغربي سړک ته خاص اهمیت او توجه ورکوي کوم چې له پښتون میشت سیمو تیریږي، خو حکومت د دې باوجود له دې منصوبې غربي سړک وستلې ده او یوازې په پنجاب کې په شرقي سړک کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه
د دې فیسوا نه دی جوړ شوی، رپورٹ نہ دے جوڑ سوئی، تھنڈر نہ دے سوئی، نہ پیسوان بدوئی پدرے کال کی جوڑی، پدرے کال کی بدوئی دا شرکی روٹ دا پنجاب کم کاریڈور دے دا با پتوزر آتلس کی دا با مکمل اسی، دے بدوئی دا ویش دا خو مکمل دے اس پر دے باندے زی، اگر دا پار فیسے نستا، نو وزیر اعظم صاحب لخپل واجے زا وس منارف سوئی دے، مانا پسانا دے بدوئی تا ما نکشے نی، جزمل غریب روٹ بدوئی را جوڑی، دا حکومت بختم سیخ دے غریب روٹ، پیسوان فیزیبلیٹی رپورٹ تھنڈر بنی سرا.
مشال ریڈیو په دې اړه د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال سره بیا بیا رابطه وکړه، نو رابطه ورسره ونه شوه. خو چې د وزیر اعظم نواز شریف ته سلاکار امیر مقام نه یې په دې حق لو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت به لازمی مغربي سړک جوړوي ځکه چې دا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حق دی.
منګم دا غو نه مخکې بنچل نه احتجاج کوو، خپل د دې صوبې د عوامو لپاره او د پښتنو وروڼو لپاره به آواز پورته کړو. دا موږ خپل حق ګڼو، موږ سیاست کوو دې لپاره او پارټیم دې لپاره کوو چې خپل صوبې له خپل خلکو له هغې نه حق والو.
مشال ریډیو چې په دې حق له د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پوښتل، نو هغه وویل کچري حکومت په پښتون میشته سیمو کې امن راوستل غواړي، نو د اقتصادي کوریډور دې تر د پښتون میشته سیمو پورې وغځوي.
کوریډور یعنی کچر ته امن راوړي نو کوریډور ورته چین ولې کوي، چین سرنکیانگ تا کارگر تا دا کوریډور ولی ورکی زکر جی دی اغغ باغیان دل تا زمان سر پاکستان که دی خلاف جنگی گی چین دا وی جزا با دیل ترکی ور کما روزگار بی ختم کما معاشی علاق زی بخک کما نو گیلی بی ختم شی او دا شدگر دی بخط روش سائنس هم دا وی چول تحقیق هم دا خیی چه چر تا بی روزگاری دا چر تا بد امنی دا کوریډور ورکا چه اما ناشی دی چه کوریډور نرکی دی مطلب در ازی دی شدگر دی نخطم.
یاد دیوی دا خیبر پختونخوا وزیراعلی سلاکار مشتاق غنی او بیان کې ویل کچری وفاقی حکومت خپل وادی پوره نکړي، نو دوی به په سینټ کامی او صوبایي اسمبلی کې आवाज پورته کوي او د دې پر ضد به تحریک چلوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش،
پنځلس زرا درې سوه شپېته
او پنځلس زرا اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د سیفران لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر تاج محمد افریدی ویلي دي چې په پاکستان او افغانستان کې د میشتو قبایلو په تګ راتګ بندیز لګول د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. حکومت لا پکار ده چې د قبایلو لپاره د ویزې شرط ختم کړي او راهداري کارډونه دې ورته ورکړي چې دا شان دي ته په تګ راتګ کې اسانتیا وي. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سفران لپاره د سینټ د قائمه کمیټې وایس چیرمن سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې پاکستان حکومت د قبایلو لپاره د ویزې شرط ختم کړي چې دواړو غاړو ته پراته قبایل په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي. د نوموړي وینا وه چې د ویزې شرط له وجې د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تجارت اغیز پرېوتې دی، نو پاکستان حکومت دې لکه د مخکې په شان قبایلو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې ورکړي. سینیټر تاج محمد زیاتوي،
افغانستان گورنمنٹ چې پاکستان آباد شوی دی هغې نه مراد ملاو قبایلو ته اسانه طریقه باندې به افغانستان نه تلو راتلو. هغوی یو ماشاءالله قبایلو ته منسٹری ورکړې وه، هغه به ټول قبایلو ته یو کارډ ورکول، هغه کارډ باندې به هغه هلته کې اوسېدو، هغه به هلته جایداد هغسې شو، هغه کارډ باندې به هغه هلته کې بزنس کولو شو. اوس چې کله د بارډر مینجمنټ روان دی، نو دې حکومت هم دا تجویز ورکوو او افغانستان ګورنمنټ ته هم ورکوو چې قبایلو چې کمزور نظام یې ورکړو په افغانستان او پاکستان دواړو کې هغه برقرار وساتل شي.
ته ذکر دا چې پاکستان حکومت د جون میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله په غیر د ویزې پاکستان ته پر ننوتو بندیز لګولې دی. د پاکستان لخوا د ویزې شرط لګولو په حق لا په قبایلي چارو نظر لرونکي شهاب الدین خټک وایي چې د فاټا اولس ته خود پاکستان جوړېدو وړاندې څخه یو خصوصي حیثیت حاصل دی، نو حکومت له پکار دی چې دوی لپاره د ویزې شرط ختم کړي.
پاکستان کې داسې پابندي لګول چې په هغه کې قبایلو باندې د ویزې شرط لازمي کړلای شي، زما په خیال دا د پاکستان خپل قومي وقار خلاف تا او دې سره د پاکستان خپل حیثیت مشکوک کیږي او نقصان ورته رسي.
یاد دی وی چې تیره میاشت د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د تورخم په شمول په ټولو پولو د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د افغانستان سره به سرحدي انتظام مستحکم جوړوي او د قانوني اسنادو نه په غیر هیڅ چاته به هم پاکستان ته د راننوتو اجازه ورنکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپل سیمه خبرونه با را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي د کابل په دیمسنګ سیمه کې د خالي دورې په ځان وژونکو حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سنو کسانو مړي د هغوی کورنو ته سپارل شوي او د سنو نورو مړي د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن ما شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په وړ مورزنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملره نکیگی و اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لنده دی چه دی اول سلطنو روختیایی وزیعت نازک دای
خامت بیشتر داره.
لده مخی که دی افغانستان دی کورنوی و چار وزارت دی مزنگ دی برید دی وجل شوی و کسانو شمیر لاتیا زیاد او د ټپیانو شمیره څه باندې 213 تنه خوده لیوه. ولس مشر اشرف غنی له پیښي وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د کشمیر د راتلونکي فیصله به کشمیریان پخپله کوي. سرتاج عزیز وایي چې دا واک کشمیری ولس ته د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په قراردادونو کې ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د پاکستان هغه ارمان چې کشمیر به د دوی برخه شي کله هم به پوره نشي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د ایتوار په مخام د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوی چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی وخت راغلو چې هند د جمو کشمیر اولس د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د رای د ورکولو موقع ورکړي، او که د کشمیر اولس د هند یا پاکستان په حق کې رای ورکوي نو نړۍ به دا فیصله تسلیموي. واضح دی وی د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز دا بیان د هند د خارجه چارو وزیر سشما سوراج د بیان په جواب کې راغلی دی. په خپل بیان کې اغلی سشما سوراج ویلي وو د پاکستان د کشمیر خوب به کله هم رښتیا نه شي. د نو چارو کارپوه نجم رفیق په وینا چې تر څو پورې کشمیریان د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د کشمیر معاملې په اړه نه شاملول کیږي نو پاکستان او هند یې سهل نشي راوستي.
د کشمیر معاملې په اړه ماحول لا تود دی، او په داسې ماحول کې موږ دا تمه لرلی شو چې داسې قسمه سیاسي بیانونه به راځي، او تر څو چې دا سوال دی چې دواړو ملکونو په تعلقاتو به څه اثر پرېوځي نو زه ګڼم چې څه واضح فرق به په تعلقاتو نه پرېوځي، ځکه چې هند سره په مختلف معاملو خبرې روانې دي، او دې لړکې ځنی هندي افسران هم پاکستان ته را روان دي چې د پولو انتظام سنبالولو سره سره په نورو معاملو به خبرې کوي. نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان او هند خپل تعلقات د ښه کولو لپاره کوششونه کوي.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
دا ډېر زیات مخال دی، یو بدقسمتي ده د هند د خلکو هم او د پاکستان د خلکو هم چې دي آپس کې دواړه ریاستونه چې دي دوباره سره زبانی جنگ شروع شوی دی، او پکار دادا چې دواړو حکومتونو کې دننه او بهر چې کم بهتر خلک دي هغه دي دواړو دې ته مجبور کړي په دې باندې دباو واچي چې دې د تندو تیز بیانات یو بل باره کې بند کړي او غیر مشروط خبرو اترو طریقې نه
یې دې ویش. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د روانې میاشتې په اتمه نیټه یو بلتون خوخه وسله وال برهان وانی د وژنې نه پس د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا د بیانونو سلسله شروع شوې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د نننه په فاټا او اف آر سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنې کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې کمپین کې به د روغتیا کارکوونکي کور په کور ګرځي او د 500 کالونه کمرومره ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا چې د دې کمپین لپاره کوم امنیتي تدابیر نیول شوي دي د فرهاد شینواري په ریپورت کې تفصیل اورو.
د فاټا سیکټریټ ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې د فاټا او اف آر اس په مخصوصو برخو کې د نن سهار نه د پولیو یا ګوزند د مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شوی دی، او د پولیټیکل او پوځي چارواکو په مرسته به دغه کمپین په خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اف آر ټانک، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی او اف آر بنو کې ترسره کیږي. او په دې درې ورځنی کمپین کې به په سیمو کې د 500 کالو نه کم خواوشه نه هلکا 15 شپې ته زره شپک سوا او 15 ویا ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن ضد ویکسین ورکول شي، او د لپاره خواوشه 300 او اته ټیمونه تیار کړي دي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې او چارواکي آباد شاه مشال ریډیو ته وایي چې د ټول فاټا په شمول په خیبر ایجنسی کې هم د کمپین دوام لري.
سهار نه وختي نه ټول ټیمونه وتلي، غالباً پدې کې 550 ټیمونه دي، او دا زموږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسی 2,20,000 دی، لکه مطلب د 500 کلو نه کم ماشومان کنه. تنظیم یې موږ له چی کنه سکیورټی را کړی دا، او ان شاء الله څه داسې پرابلم نشته. لکه په بارډر باندې زموږ لسټک ټیمونه دي، هغه دواړه طرف ته ولیاړ دي، که دې مخزي او کام خیرازي باقاعده پولیو کیږي تور خام کې، هغه بیا تحصیلدار سي زموږ روزانه هغه اخلي پراګرس راخلي او هغه موږ تم شیر کوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې ایریا سپروایزر عنایت اپریدی د خپل سیمې د کمپین په اړه وویل،
ولکه ما نن سمره سپرویژن وکړو، مونیټرینګ مې وکړو، دوه کار ډېر لکه ښه روان دی، پوه شوې کنه. او تقریبا 98% کوریج بالکل لکه ما په هغه باندې وشولو، ویکسین بالکل لکه برابر و، موږ ته وخت نه مرسته اخیستې وو، ویکسین هم ټیک دي او سکیورټی هم بالکل های الرټ وا او چې کوم ټیم کې موږ ته ضرورت پېښ شوی دی یا ریفیوزل یا ډېر شتم نه دی کنه یا موږ هم داسې ضرورت محسوس کړی دی بالکل سکیورټی موږ ته را رسېدلی ده.
د فاټا ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکي وایي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په جون میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزړن وړومبی کیس مخې ته راغلی دی چې د هغې نه پس یې اوس کور په کور د دغې ناروغۍ پر ضد کمپین شروع کړی دی. د فاټا د صحت محکمه وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه د پولیو یا ګزړن یو کیس رپورټ شوی دی او بیا په ټول پاکستان کې دغه شمېره تر اوسه 14 ته رسېدلې ده. یاد دی وی چې نن په کوټا، کراچۍ او د ملک په ځینې نور برخو کې هم د پولیو ضد کمپین شروع شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسوار اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر زر به د کابل د روسي خونړي حملې په اړه د وسیرنیس کمیسیون کارونه پیل شي، خو له بلې خوا د روښنايي غورځنګ مشرتابه غړي وایي چې د کمیسیون هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې بې پرې کسان پکې استخدام شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په دهمزنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې 68 کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجناتھ سنگھ پرون په سرینګر کې خبریالانو ته وویل د پاکستان حکومت د کشمیر په اړه ناسم دریځ لري او باید خپل سوچ بدل کړي. د بلوچستان په کیج ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت علما اسلام فی ګنزای مشر مفتی احتشام الحق او د غزوی نصرګند وسلوالو په ډزو وژلې د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. شامی فعالان وایي په حلب ښار کې سلور هسپتالونه د خالی په ورځ د شامی حکومت په بمبارۍ کې په نښه شوي چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 2 لک ولسي وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخ شوي. د جرمني باوریا سیمې یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه په دې باور ده چې د سوریې هغه پناه غوښتونکي چې پرون یې په انسباخ سیمه کې د یو فیسټیوال تر څنګ ځان والوزولو او 12 کسان ژوبل کړل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا هڅول شوی. او عراقي چارواکي وایي نن په دیاله صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکې یو امنیتي پوستې کې الوزولې چې په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي.
لنډ خبرونه هم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان زنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریې کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون په اړه لیک کړي او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنه سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي. نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې په دې کې ککړ کسانو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمی نه کیږي. دغه رنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتېدو نه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونیوس ته تک تور دور ته بیرته روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي، خو دې عمل له د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي. نو داسې صورتحال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده، هغه د وخت اهم ضرورت دی. نو باید چې دې لړکې د قانون د ماهرینو، دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړې شي چې دا رنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلې او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبانو نه سربیره یو شمیر نور ډلې هم موجود دي چې دارنګ عملیات کوي. اداریه وایي چې زموږ په نظر په دې ډلو کې یوه داعش ډله هم ده چې د چا په حق له ویل کېږي دا ډله په افغانستان کې ورځ په ورځ خورېږي. اداریه مخکې لیکي له دې وړاندې دې ډلې په نورو ځینو اسلامي ملکونو کې هم حالات خراب کړي او اوس یې پام افغانستان اړخته راګرځولی او دارنګ په پاکستان کې هم د دې تنظیم د شتون خبرونه راغلي دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې ترهګري اوس یوه نړیواله مسله جوړه شوې نو اوس داعش دومره سغټ د جدید وسلو مالک او خطرناک قوت هم نه دی چې ګنی د نړۍ غټ ملکونه یې خاتمه نشي کولی. خو ضرورت د دې خبرې دی که چېرې د نړۍ نه د ترهګرۍ خاتمه کول وي نو د نړۍ ټولو ملکونو لپاره یو کېدل وي او په ګډه سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کول وي نو ممکن ده چې د نړۍ په مخ ترهګري او انتها پسندي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره رویټرز خبري چانس لیکي د کابل په دیمسنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره د خالی ورسي ځانوژن کې بری درستو. ځینې افغانان وایي حکومت ولسی وګړو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلي خو ځینې بیا د هزاره ټولنې مشران تورنوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. بلخوا هندوستان ټایمز رسپانه لیکي د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د پاکستان برخه جوړه شي کله به هم پوره نه کړي. د دواړو لیکنو نور تفصیل درته اسرار الله مومند وایي.
روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په دې مزنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره وروسته ځانوجون کې برید چې د 2001 کال رهیسې یو لغټو خونړی بریدونه وو پکې اتیا کسمړه او 206 دیش جوبل شول. د هزاره ټولنې مظاهره کوونکو ویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تیره شي. افغان حکومت بیا وایي د سالنګ لاري د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړی ده. په ریپورت کې راغلی چې په دغه مظاهره کې د لسګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزاره ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی نو بل خوا د هزاره ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي. د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلی هزارګان چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وو ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه. ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلې چې یاد پیخه په هر اړخیزه توګه وسیړي. بلخوا هندوستان ټایمز ورسپانه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سخت نیوکې کړې چې پکې نوموړي ویلي وو دواګانې یې له کشمیریانو سره دي او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کومه ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. ورسپانه د هند بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو. لیکنه کې راغلی برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمیر مهمو کسانو د وژلو تورونه وو. د هند بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي. نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي. خو د په خبره هندوستانیان ټول په یوه خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامت پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي. یادی وی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په 8 برهان وانی وژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله وختي.
دا مشال ریډیو دا
The مشال ریډیو تاسو سره د امریکا پر اتلونکو ولسمشری سره انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د کمپاین مینیجر ویلي د روسي ریاستي عناصرو د یاد ګوند ایمیلونه برسره کړي چې مقصد یې د دوی حریف او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ بریالي کول ښکاري، خو د ډونلډ ټرمپ ملګري دا تورونه ردوي. په دې حق له د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګ د ریپورت تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند ممکنه کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مینیجر روبي موک د اتوار په ورځ سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، په داسې حال کې چې په فیلاډلفیا ښار کې د یاد ګوند څلور ورځنۍ غونډه کیږي او په کې به هیلری کلینټن په رسمي توګه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید نومول کیږي، د ډیموکراتیک ګوند د ایمیلونو برسره کېدل اتفاقي خبره نه ده، بلکې د دې تر شا د روس ځنې ریاستي عناصر لاس لري او غواړي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریالي شي، ځکه چې ټرمپ ویلي که ولسمشر جوړ شي نو د روس سره تعلقاتو ته به وده ورکوي. د پټو معلوماتو برسره کوونکې ویب پاڼې ویکیلیکس داسې 19,000 ایمیلونه په ډاګه کړي چې ښایي د ډیموکراتیک ګوند قومي کمیټې کارکوونکو د کاندید جوړېدو لپاره په ګوند دننه ابتدایي انتخاباتو کې د برني سانډرز خلاف د هیلری کلینټن مرسته کړې ده. هلته د یادې کمیټې مشر ډیبی شورتز ویلي د ګوند د غونډې نه وروسته له خپلې چوکۍ استعفا ورکوي. دا راز ممکنه ده چې د دې ایمیلونو له وجې هیلری کلینټن په خپل ګوند کې هم د مخالفت سره مخ شي او په انتخاباتو کې بد اثرات ولري. بلخوا روبي کروک وایي داسې ثبوت شته چې دغه ایمیلونه روسي انټرنیټي غلا کوونکو په ډاګه کړی دي او څېړونکي وایي چې د دې مقصد ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د ګټلو موقه ورکول دي. دا راز په ورجینیا کې د انټرنیټي تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې هم منلي چې په دغه کار کې دوه روسي ډلې ککړي دي. هلته د ډونلډ ټرمپ د کمپاین یو چارواکي جیسن میلر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا تورونه د خندا وړ دي او داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره هیلری کلینټن او د هغې ملګري هر ډول ګام پورته کولو ته تیار دي.
دا منور شاه اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. رویټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د جرمني په انسبا خارګوټي کې د اتوار د ورځې په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي. دا پیښه به د کډوال لپاره د جرمني پالیسۍ په اړه د جرمنیانو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. اژانس لیکي د انسباخ پیښه په جرمني کې په یوې اونۍ کې څلورمه د تشدد ډکه حمله وه. د اژانس د لیکنې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته دراوړو. رویټرز خبري اژانس د جرمني چارواکو په حواله لیکي له شام سره تعلق لرونکي یو 28 کلن تن د تیر اتوار په ورځ په انسباخ سیمه کې د یوې میلې بهر د چاودنې کولو وروسته وژل شو. یو کال وړاندې د دغه برید کوونکي په جرمني کې د پناه اخیستو درخواست رد کړل شوی و. پولیسو ویلي د نیورنبرګ ښار په جنوب لویدیز کې د شاوخوا 30,000 کسانو په دې وړوکي ښارګوټي انسباخ کې د تیر اتوار د ورځې په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي دي. دا په جرمني کې په یوې اونۍ کې څلورمه د تشدد ډکه حمله وه. پولیس وایي د چاودنې وروسته د میلې د ځایه د 200 زیات کسان راویستل شوي دي. د انسباخ سیمې یو اوسیدونکي توماش دیبنسکي اژانس ته ویلي د چاودنې وروسته خلک ډېر ویرېدل او ډېر زر خلکو ته معلومه شوه چې چا چاودنه وکړه. اژانس لیکي دا پیښه به د چانسلرې اینګلا میرکل د کډوالو لپاره د هغې خلاصې دروازې پالیسۍ په اړه د جرمنیانو مخ په زیاتېدونکي ناارامي لا نوره هم زیاته کړي چې تر مخه یې تېر کال جرمني ته د 1,000,000 نه زیات کډوال داخل شوي دي. په دې کډوالو کې زیاتره د افغانستان، شام او عراق خلک دي چې د جګړو له وجې هېوادونو پرېښودو ته اړ شوي. اژانس لیکي د ګل پرس د جرمني کورنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي دي دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو تن جرمني ته د پناه اخیستو لپاره د راتللو وروسته داسې وحشیانه کار وکړ. پانسباخ کې د روسي برید کوونکي په اړه داسې خبرونه هم راغلي دي چې دماغي ناروغه وو او وړاندې د خودکشي کولو هڅه هم کړې. اژانس د جرمني د کورنو چارو وزیر په حواله لیکي دا لا واضح نه ده چې یاد برید کوونکي د خپل ځان د مړ کولو پلان درلود او یا یې هم نور له ځان سره وژل غوښتل. یو امریکایي استخباراتي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط اژانس ته ویلي پلټونکي دې په هغه څه کار وکړي چې برید کوونکي د شام پرېښودو نه وړاندې څه کول، دغه د پناه درخواست ولې رد کړل شوی و، آیا دا برید ذاتي و که سیاسي. د جرمنی سټټګارټ ښار سره نږدې ریوارټ لینګن کې د اتوار په سهار 21 کلن د شام کډوال د یوې حمله دار خسې د بشنې او د دوه کسانو زخمیان کول وروسته ونیول شو. د جرمنی په جنوب کې یو اونۍ وړاندې د پاکستان نه راغلي کډوال په تبر 500 تنه زخمیان کړ. د حمله کوونکي د پیښې وروسته پولیسو ووژه. د دې پیښې ذمهواري داعش منلې وه. پولیس وایي د ریوارټ لینګن او د میونخ پیښې د شواهدو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دا داعش یا کومې بلې وسله والې ډلې سره تړاو لري. دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو لاغرستو چې د خبرې جنسی په باړه کې د برکم برخیلو مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي له چارو سره به مرسته کوي. د سیمې په امنیتي پوستو د ښځو تلاشي کول تړل شوی دي. د قومي مشرانو هم دا راز پریکړه کړې چې د سیمې هر هغه کس به 2 میلیون روپۍ جرمانه کوي چې په دولت ضد یا قاچاقي کارونو کې په لاس لرلو تورن وموندل شي. پر دې موضوع د پاکستاني ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي د هارون بچا نه اورو.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې د بر کمبرخیل قبیلې یوې نماینده جرګې په باړه کې له امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته باور ورکړل چې په سیمه کې د غیر قانوني تجارت او سمګلینګ د مخنیوي په چارو کې به له حکومت سره مرسته کوي. د سیمې مشرانو تر دې مخکې پر امنیتي پوستو د ښځو د تلاشي کولو په خبره اندېښنه ښودلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال په موده کې باړې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو له وجې د سیمې پر لویو لارو د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. امنیتی ځواکونو بیا ویلي دوی شک لري چې ځینې برکې په سرونکي خځې نه یوازې د مخدره توکو په قاچاق بلکې تر روسانو ته د ځانمرګي واسکټونو او نورو بارودي موادو د رسولو په څیر کارونو کې مرسته کوي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاته کړې امنیتي چارواکو په دې شرط د سیمې پر پوستو د خځو تلاشي کول بند کړي چې ځایي قومي مشران به د خځو په شمول د مشکوک کسانو حرکات څاري. د سیمې مشرانو ته البته ویل شوي چې امنیتي ځواکونه حق لري چې د اطلاع په صورت کې ځینې مشکوکه ښځې تلاشي کړي. له امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته د بر کمبرخیلو مشرانو اعلان وکړ هر هغه څوک چې د غیر قانوني یا ریاست ضد کارونو تور پرې ثابت شو به 2 میلیونه روپۍ جرمانه کوي او کور به ورته سوځوي. لیکنه زیاتوي د مشرانو وروسته د ملک دین خیل قبیلې له مشرانو سره هم کتلي او په سیمه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د ورته پریکړو وړاندیز یې ورته کړی دی.
دا هارون بچا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي که حکومت د دوی د ګوند غړو ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت او د بشري حقوقو ادارو ته به ولاړ شي. پرون ماخام د نوخار په پبو سیمه کې د خپل سوید شپږم تلین په موقع افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وشنه روانه ده خو د دې باوجود بارت راګرې ست جګړه جاري ساتي. میا راشد حسین چې د میا افتخار یوازنی زوی و د 2003 کال په جولای میاشت کې د جولای په 4 نیټه وسلوالو په خپل کلی په بو کې په ډسو وشلې وو. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
با دې مهال د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی ستر سکتر میا اختیار حسین وویل چې دا ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وجنه لا ختمه نه ده او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي نو بیا عوامي نېشنل پارټۍ به نړیوال عدالت او د بشري حقوقو تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. دا میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه چرته چې د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي او صوبایي مشرانو نه علاوه ګڼ شمېر کارکنانو ګډون کړی و. د منتظمینو په وینا صوبایي حکومت دوی ته د پېښور نشتر حال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ورنکړو چې دغه د سیاسي سرګرمیانو دپاره بند دی. په دې اکله میا افتخار حسین وویل میا افتخار حسین زیاته کړه چې د دوی ګوند د ترخګرې ښه په نره مقابله کړې ده او کوي به ځکه چې دغه جنګ دوی د خپل خورې او خلکو دپاره کوي.
څوک چې یریږي هغه مار وخت خوب چې نه یریږي به یو ځل مري
دا میا راشد شهید فاؤنڈیشن په حق لا میا اختیار حسین اول چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري خو چې کله ترخه ګرو د هغه یوازنې زوی په ډزو اوجلو نو د اولس ته خدمت د پاره د خپل زوی په نوم د فاؤنڈیشن بنیاد کې خو چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاست ته کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي. دا یادونه ده چې په کال 2010 سلیرشتم جولای وسله والو د میا اختیار حسین یوازنې زوی میا راشد حسین په خپل کلی په بو کې په ډزو وشتیو او بیا وروستو داغه د مرګ په درېم ورځ د میا اختیار حسین په کور یو ځانمرګي برید کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ جوبلا رسیدلې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
داو خالد خان، د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې د پولیو ضد د ویکسین او پنځه ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي چې په دغه کمپاین کې به سباندې 400,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دغه کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج یو ماشوم ته د 200 ویکسینو په ورکولو سره د کمپاین پرانسته وکړه.
ننګرهار ولایت کې یو ولسوالۍ چې کوم ځای کې د خطر ته زیات مواجه ماشومان دي، دلته به 15 ورځې لپاره د پولیو کمپاین تطبیق کیږي چې 400,000 ماشومان د هدف لاندې دي چې باید واکسین شي.
ډاکټر احمد الله نصرت په والدینو غږ وکړ چې د ویکسینو د تطبیق په دوران کې که ماشوم ویده هم وي له خوبه پاسول شي او 200 ویکسین ورته تطبیق شي.
دا ډیره مهم واکسین دی او والدینو څخه بل خواهش زما دا ده په کورنۍ کې ماشوم 15 کال څخه کته ماشوم وي که هغه ناروغ هم اوسي او یا ویده اوسي، کله چې زموږ د کمپاین ګروپونه هلته ځي سوي کارکوونکي هغه باید زر تر زره خپل سوي کارکوونکو ته راوباسي او واکسین ورته وکړي.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست مرستیال مولوي لالتان همت هم په ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین تطبیق کړي.
د شریعت هیڅ قسم مخالفت نشته دی، زموږ ټولو افغانانو ته او ټولو خویندو ته ورونو ته میندو ته په اخلاص دا غږ کوو چې خپل ماشومان د ولادت نه تر دغه 15 کلنۍ پورې ټول واکسین کړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2016 کال رئیسی په ټول افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي چې 3 په کونړ ولایت کې، یوه یې په کندهار او بل هغه یې په هلمند ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو دغه ستاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکولې شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. او اوس ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان چارواکي وایي چې په بلوچستان کې ځینې داسې سکولونه دي چې په هغه کې ماشومان نشتا او ځینې بیا داسې دي چې د هغې ریکارډ یا د هغې په اړه معلومات په کاغذونو کې موجود دي خو ودانۍ نشته. چارواکي وایي چې اوس هم په بلوچستان کې شاوخوا 900,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نور تفصیل د یوب ترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې 100 سکولونه داسې دي چې هغه د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه باندې نه میندل کیږي. د خبره د تعلیم صوبایي سکتر ډاکټر عمر بابر د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
د موږ سره 12,000 سکول دي سرکاري آس پاس، یعنی 15 کم یا زیات. په دې کې په کوټه کې د غزي معلوم سو دي اراوند 100 سکولز داسې دي چې هغه لوکیټ کیږي نه، یعنی دا دي چې هغه چې دغه اگینست کم ایڈریسز لیکلي دي دي چې تل تورغلي دلته سکول نست. نو اوس دا دي یا ایڈریسز چینج شوی دي یا په پرایویټ بلډینګز کې دا سکولونه اسټابلیش شوی وو، بیا اوور د ټایم مکانی مالک د غزي په خالی کړو دی او بل بلډینګ ته شفټ شوی دي. نو دا اوس موږ پلټنه کیو چې موږ دغه سکولونه آئیډینټیفای کړو چې دا چیرې دي. په دې کې به یقینا ځینې ګو سکول زمي.
د نوموړي په وینا چې په صوبه کې دا وخت 15,000 استادان تنخواوي یا معاش اخلي خو په دوی کې یوازې 4,500 وکارت راځي او نور لا تر اوسه لا درک دي.
چې یو سړی انډراید پلاس کې دی دغه اوس سکول ته ځي د سکول یو پروفایل له ما سره پر مایس باندې لګېدلی دی چې په دې سکول کې فار اگزامپل 30 ټیچرس دغه سړی هلته ورځي ګوري چې وګدر 30 ټیچرس هلته ستا او کنه بیا ماته دی بیرته رپورټ راکوي نو ماته دا اندازه لګېږي چې مثلا د سنکشن سټرنت اګینسټ د څومره خلکو نمونه دي څومره خلک تنخواوې اخلي څومره خلک ډیوټي کوي او څومره خلک پر کور ناست د دې فرق کوي نو دغه سیستم چې دی اوس شروع شوی دی موږ ګریجولي دغه سیستم انریچ کوو.
د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي بابر وویل چې په بلوچستان کې نږدې 15,00,000 ماشومان او ښوونځي ته ځي او 9,00,000 ماشومان لا اوس هم د سکول د باندې ګرځي.
دا اوس داسې تفصیلې داسې دي په سرکاري سکولو کې 8,15,000 سټوډنټس دي هغه انرول دي په پرایویټ ادارو کې چې تعداد یې دی 2,000 په هغه کې 3,00,000 سټوډنټس دي هغه انرول په مدارس کې چې 4,000 تعداد دی سټوډنټ 3,00,000 انرول دي د بی ای ایف سکولز دي چې تعداد یې د بلوچستان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې تعداد یې 600 دی په دې کې 1,500 سټوډنټ انرول دي یو نچیار سکولونو دي 40 په دې کې 8,000 سټوډنټ انرول دي
د تعلیم سکتر زیاته کړه چې په صوبې کې نږدې 4,000 دیني مدرسې دي په هغه کې یوازې 800 مدرسې د حکومت سره رجسټر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د خیبر جنسی د جمرود گنش مل زده کوونکي وای د دې سیمې په یواسنی سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی او د انتظامی لخوا د دویم شفت ختمول لوجې د تعلیم نه به برخه پاتې کیږي. دغه زده کوونکي له حکومت غواړي چې په یاد کالج کې د سیټونو ستونزه په مستقل ډول هواره کړل شي او دویم شفت په بیا شروع او دویم شفت په کې بیا شروع کړل شي. نور تفصیل د فرحات شنواری په دې رپورت کې.
په خیبر جنسی کې د لسم پاس زده کوونکي وایي چې په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله د داخلو نه محرومه شوي دي او خواوشا 1500 کسانو ته داخله نه میلاویږي. د ځکه چې په دې کالج کې یوازې 225 مستقل سیټونه دي. دوی وایي باید سیټونه د ورته زیات کړی شي او دویم شفت ته هم پکې شروع کړی شي. د جمرود شاکس یو زده کوونکی نیم چې دې لشتہ د داخلي لپاره راغلي مشال ریډیو توای
لسم غنو کړو د اشم آباد سکول نه او اوس جمرو ډیګری کالج لا راغلم داخلي لپاره زما مارکس لکم دي په دې وجه باندې ما ته کوز کالجونو کې داخله ملو نشو ز خپل کالج لا راغلم او دلته وای چې فرست ټایم هغه کې خو هغه میرا ټوچات ته او داخله و تاسو ته مشکل لکه ملو شي او سیکنڈ ٹائم کلاس چکم انتظامیہ والے آگے اتریلی سیکنڈ ٹائم پارو سکال وہ سکال ناممکن ہے جی سٹارٹ سی او لہذا ز اوس نہ کوزا ماده داخله ملو شو نه اوس ماده دلته مې چې ستا میرټ کم دی دلته تاسو داخله نه ملایي.
او یو بل ز د کون کی عبد الوهاب وویل
څنګه چې جمروت خو نه یو واحد کالج د مونږ بشر ته زو څنګه چې بس سیکنډري دغه بعد 200 کسان او 200 از خو صحیح جز په لرته وایم چې کم سکول نه راوته هم صرف بل امبردو سکول کې مو سره تقریبا 200 سټډنټان د میټریک نه پاس شول. دا سي های سکول نمبر 1 دی اشم آباد دی سورګمر دی پرایویټ سکول نه دومره به انتها زیات دي نو مونږ سان چرت عظیم
او الطاف وای د نور سیمو په کالجونو کې دوی ته داخلي نه ورکول کیږي نو باید دلته دی ورته بندوبست تو کړی شي.
کوم موږ د داخلا نو ځکه چې مونږه فاټا ولې فاټو سیټونه ډېر کم دي په شاور سیټي کې نو ځکه دا مونږه زچ راغلم نو ما ته ډېر سختي و لکه پرابلم و نه و چې ما پښتنه وګڼم چې میرټ لیست ډېر هاي دی په دې په وجه زه کوم ما داخله و نه کړو دلته راغلم ما ته چوس داخله نه ملاويږي نو چې زه داخله و نه کوم نو ما نه ارس پاتې کیږي ما نه تعلیم پاتې شو.
د خیبر جنسی په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی او دویم شفت د ستونزې په حق لمه چې کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پر دې سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ به په دې لړ کې فاټا سیکټریټ او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او دغه ستونزه به هواره کړو. یاد دې وي چې د خیبر جنسی په جمرود او لوړګي کې هر کال په سرکاري ډیګري کالجونو کې د سیټونو کمی وي او د سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې باید د غستون زده په مستقله توګه هواره کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس تخبرونه په خره کې او زل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه اورو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی د بدلولو په صوبایي کابینه کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده. د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر د خبره تایید کړه چې د قایم علي شاه پر ځای به نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ډیر زر به د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د وسیرنیز کمیسیون کارونه پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د وروستیو شمیرو پر اساس د کابل په د مزنګ ساحه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار، تخار او فراه کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش او طالب وسلوالو څلور څلوېښت جنګیالي وژل شوي او اووه څلوېښت نور ټپیان دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار وختي د فلوریډا یو نایټ کلب کې د ډزو پر مهال دوه کسه وژل شوي او لږ تر لږه څوارلس نور ژوبل شوي دي. د جرمني باوریا سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي وایي هغه په دې باور دی چې د سوری هغه پناه غوښتونکی چې پرون یې په انسباخ سیمه کې د فیسټیوال تر څنګ ځانوالو ځولو او دولس کسان یې ژوبل کړل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا هڅول شوی و. او عراقي چارواکي وایي نن په دیاله صوبه کې یو ځانمرګي بریدګر خپل له بارودو ډک موټر د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکې یوې امنیتي پوستې کې الوزولی چې په پایله کې یولس کسان وژل شوي.
لاند خبرونه هم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم زمونږ ریپورټونه کتلی شي، مونږ ته رائے راکولی شي چې مونږ خپل خبرونه تاسو لپاره نوریم سمره خې کړو. که تاسو په ذهن کې داسې کوم موضوع وي او غواړئ چې پای باندې مونږ کار وکړو، پای کوم فیچر جوړ کړو یا پای کوم پروګرام جوړ کړو، نو ضرور مونږ ته خپل رائے راولېږي. دونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختميږي. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.